احمد شیبریم دازه دیرانو در دی ساعت پخ پروانه که مو هر کلی کوم ده کابل پشکردری ولسوالی که چابده نشده اونانگی به جزیات در کد پر اسلام آباد ده ملی امنیت سلاحکار انتقاد
ده یو قدرت طلب گروپ نه استفاده کهی چه افغانستان بیا ضعیفه کی
ده سیاسی چارو لکتون که ابراهیمی سرمی دانی وکی شریکی کدی
ده اساس که چه ده پاکستان پا دریست که ده افغانستان ده جگلی پروان هیچ بدلون نداره
ولی ده نورستان پشام داره که ده دو کلیو ده اوسیدون که ترمن جگلی سمیز اندیشمن کدی
دولت ارسنگ طالبان چه سای که واکمن دی دلت باید نصف کرشی
در هر سمخ که خبرونه سالی محمد سالی عبری
در کابل په یو جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې مرګ ژوبله اړولې. دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د اوربان موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د درې ورځني اوربند په دویمه ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کبله ووژل سول. په دې چاودنه کې چې د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې سوې تر 1500 ډېر نور کسان ټپیان سوي دي. په وژل سوو کې د جومات ملا امام مفتي نومان هم شامل دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال سوې ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. له اوربند سره سره د اختر په اول ورځ په کندهار، کندز او غزنی کې د ماینونو د چاودنو له کبله لږ تر لږه د 11 ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سول. طالبانو د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی او حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
بعد از ازی پایگاه وزارت
تر دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت لدی پوځي اډې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کار کوي. افغان لوري ته د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي اډو او کمپونو د سپارلو لړۍ په بریا سره روانه ده.
د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې راپور ورکړی چې د نړیوال ائتلاف پوځیان به د امنیتي اندېښنو د ارزونې لپاره یوه یا دوه ورځې لا هم د کندهار هوایي ډګر په پوځي اډه کې پاتې وي. که څه هم د دې اډې مسؤلیت رسمن افغان چارواکو ته سپارل سوی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به ترې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل سوي او د سپتمبر تر 11 نیټې دوام کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډی غواړي د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. حمدالله محیب پرون د اختر په اوله ورځ په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته دا خبرې وکړې.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي، د یو قدرت طلب ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کی. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کی او دا قبایل وغځي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري. د افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو په سرژنیو مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان سول. دغه دوې ورځنۍ مسابقې د مې میاشتې پر 1 پیلېږي چې د لومړي او دویم مقام ګټونکي به د توکیو د اولمپیک مسابقو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خپرونو مشر عارف پیمان د ورزشکارانو د ننني سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
در ترکیب تیم تکواندو
د افغانستان د تکواندو تیم په ترکیب کې دوه هلکان او یو انجلۍ شامل دي. د ونډې ترلاسه کولو د مسابقو بله کاندید انجلۍ سومیا غلامي د کورونا د مثبت ټیسټ له کبله له دې ډلې پاتې شوه.
د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک مسابقو لپاره د ورزشکارانو د ګډون د چمتووالي هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د بلې څپې په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله په دې اړه د اندېښنو له کبله 350,000 لاسلیکونکو د اولمپیک مسابقو له تنظیمونکو غوښتنه کړې چې دغه سیالۍ دې لغوه سي. په پام کې وه په توکیو کې دغه مسابقې تیر میلادي کال وسي خو د کورونا وایرس له کبله وځنډول سوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو هیوادونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر بیا د تازه کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. ارمنستان تور لګولې چې د آذربایجان پوځیان د دوی له جنوبي سرحد څخه 2 کیلومتره ورداخل سوي او د دغو سیمو د مالکیت هڅه کوي. آذربایجان چې دغه تورونه ردوي ادعا کوي چې پوځیان یې د آذربایجان په خاوره کې دننه په مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دواړو هیوادونو تیر میلادي کال د دې سیمې پر سر په خپلو کې جګړه کړې وه چې بیا د روسیې په منځګړیتوب یې پر اوربند موافقه وکړه. آذربایجان د ارمنستان پر مشرتابه په دې وروستیو کې تور لګولې چې هڅه کوي د روانې میاشتې تر وخت مخکې پارلماني چاکونو په درشل کې له دې موضوع سیاسي استفاده وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان له خوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننی هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته یې بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي د خپلې نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حملې وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړي دي. دغه نلیکه د انټرنیټي حملې له کبله چې واشنگټن وایي له روسیې سوي ټکنې سوي وه او د تیلو رسولو په اړه یې اندېښنې پارولې وې. دغه شرکت تیره شنبه اعلان کړی و چې د باج اخیستنې په نیت د یوې سایبري یا انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړوونکې حمله بلل سوې چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوی وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولای شي. احمد شبریم د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تر روشن را سره مرسته کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمن د اعلان شوی اوربن سره سره د اختر په دویمه یعنی نن د کابل د شکردری ولسوالۍ په یو جماعت کې دننه چاودنه شوه. د کابل پولیس وایي په پیښه کې د جماعت د ملا امام په ګډون تر لسو ډیر کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي له طالبانو یو شمېر جلا شویو ډلو اوربند مات کړی. طالبان بیا افغان ځواکونه تورنوي چې د اوربند د ماتولو هڅه یې کړي. جزئیات پرې راپور کړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند اعلان کړی ولی دا ورځې هم له تاوتریخوالي خالي نه دي. د کابل پولیس وایي د دې ولایت په شکردری ولسوالۍ کې د یو جومات دننه د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې چې په پایله کې د جومات د خطیب مفتي نعمان په ګډون 2 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چاودنه د شکردری ولسوالۍ د مرادبیک سیمې په حاجي بخشي جومات کې شوې. اختر لومړی ورځ هم لورته 14 سره ملاوه. په دې ورځ لږ تر لږه 11 ملکی وګړي د ماینونو په 14 کې وژل شوي وو. افغان چارواکي پرون ویل د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې 2 14 د ماشومانو په ګډون 1 ملکی وګړي وژل او 3 نور ټپیان کړل. په کندوز کې هم 14 دوه ملکی وګړي وژل او 14 نور ټپیان کړل. د غشان د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې په غزنی کې د سړک غاړې ماین 14 دوه ملکی وګړي وژل. د دې حمله مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلای. خو له دې ټولو سره سره طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربنده د سرغړونې هڅې کړي. مجاهد نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو تېره ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي وو چې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو بېرته پشا شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له طالبانو څخه یو شمېر جلا شویو ډلو اوربند نه دی مراد کړی. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای
هغه ډلې چې د طالب په امر کار نه کوي او ځان جلا ګڼي هغوی اوربند څخه سرغړونه کړي، خو زموږ دفاعي ځواکونو له خلکو څخه په جدیت دفاع کړې ده.
عام وګړي بیا خوښ دي او وایي اختر د سولې په فضا کې لمانځي. د فراه او ننګرهار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو جناغه سالی د ننګرهار اوسیدونکو کې په ننګرهار کې سګنې کوچنی اختر په ډیرو خ یو امنیتی فضا کې خلکو ونمانځه. ډیر زیات خوشاله مو، یعنی نسبت پخوا وختونو ته که موږ په مسجدونو کې د اختر لمونځ ادا کوو یو ډول ویر راسره و چې خدای مکه په مسجد کې کومه چاودنه ونهشي یا بله کومه مسله پیدا نه شي، خو سږ کال چې اوربند شوی و او د امنیتي حالات په اصطلاح یو ډول کابو شوي و، نو تر ډیره موږ په ډیره یو آرامه فضا کې وو. داسې یو حالت یې را کوچنی اختر ولمانځه چې بیخي ډاډه و.
محمد یعقوب یم د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی. د اختر په ورځو کې لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د طالبانو د خوا څخه اوربند اعلان شوی، خلک د سولې په فضا کې د اختر ورځ لمانځي او خلک یو د بل کورونو ته ځي. زموږ له د جنګ د دواړو خواو څخه دا ده چې دا اوربند ته پابند پاتې شي، د سولې د مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د پای ټکی پرېږدي، تر څو زموږ افغانان د سولې په فضا کې خپل داسې مراسمونه ولمځي.
طالبانو د یک شنبه ورځې په ماښام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د اختر د درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له دې اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا امریکا غږ ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني.
د کابل د شکردرې په حاجي بخشي جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنې نن دولس تنه ووشل او پنځلس نورې ټپیان کړل. طالبانو په دې چاودنه کې خپل لاس لرل رد کړي دي او دا پیښه په یوه اعلامیه کې غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان طالبان د افغانستان پر ضد استعمالوي. له بې خبرتیا وروسته د دې تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې د اختر په لومړۍ ورځ یوې ولسي غونډې ته د خبرو پر مهال پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځي.
شاغلی محب څلور ورځې وروسته تر دې دا خبرې کړې دي چې د پاکستان لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره پر سوله او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د حمدالله محب تورونه پر پاکستان د افغانستان د بې باورۍ څرګندونه کوي که د دې شاته نورې خبرې دي. په دې اړه مې د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې د ملي امنیت رئیس دا کوم انتقادونه چې کړي دي دا په دې اساس دي چې د پاکستان په دریځ کې د افغانستان د جګړې په وړاندې هیڅ بدلون نه راغلی، او کله چې تګ راتګ هم کېږي او تاکتیکي مسله وي، یعنی تر ډېره حده دوی په خپل امنیت کې په خپلو موخو کې تغییر نه راولي.
افغانستان تل دا ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره اسلام آباد ډیر مهم دی او پاکستان ډیر اهمیت لري. که چیرته موضوع داسې وي نو د افغانستان لپاره خو پکار دی چې د پاکستان اعتماد جذب کړي. دا اعتماد څنګه جذبېدای شي؟
که موږ وګورو وضعیت پاکستان د چین سره، روسانو سره، ایران سره په میدان کې یوځای شوی دی چې د امریکي پرزن ته په دغه اساس باندې کله نا کله د افغانستان د چارواکو خبرې هم خپلې خبرې نه وي او غواړ چې د امریکي سیاستونو ته په کتو سره خپله موقفګیري وکړي. ځکه پاکستان اساسي رول لري، ولې پاکستان ډېر په حساب هغه د سولې لوړې غواړي له افغانستان نه، چې هغه مسله د ډیورنډ کرښې مسله ده. هغه مسله دلته د دوی د خوښې دي او حکومت راوستل دي په افغانستان کې، د هندوستان لاس قطع کول دي. نو دغه قیمت چې پاکستان غواړي دا افغانستان نشي ورکولی.
تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت به اخر مجبور شي چې د پاکستان ځینو غوښتنو ته د سولې د خبرو له خاطره لبیک ووایي، او یا ځینې غوښتنې ومني، او که نه افغانستان به په خپل دریځ ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې دغه یو څه ورختایي هم ښایي دغه د افغانستان د چارواکو بعضې ښه دا له ورختای نه هم کله نا کله داسې غرضي خبرې. ولې یوازې پاکستان نه ده د افغانستان په موضوع کې چې موږ به د دوی غوښتنې ومنو په افغانستان کې د سوله راځي. دلته د چین ګټې شته، د روسانو دي، د ایرانیانو دي، د عربانو دي.
ابراهیم صاحب، که چېرته نور هیوادونه هم د افغانستان په سوله کې خپلې هیلې او خپلې غوښتنې لري، نو د افغانستان حکومت کولی شي چې بیلابیل اړخونه د سولې له خاطره راضي کړي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې ژوند وکړي؟
کولی شي د افغانستان دولت دوی ته داسې وښيي چې د افغانستان د جنګ تاثیر به په منطقه وي. دلته به د مخدره موادو د قاچاق مسله ډېره مهمه وي، د افراطیت مسله منځنی ختیځ ته، منځنۍ اسیا ته، چې دې نه بیا دوی متاثره کېدای شي. او که چېرته د طالبان نه ورهخوا نورې ډلې لکه د داعش ډله قوي کېږي، نو د دې عملا خطر روسانو ته، چینایانو ته او ایرانیانو ته ډېر ده. که چېرته دوی دغه اجماع رامنځته کړي، منطقي اجماع، او دغه خطرات چې دوی ته متوجه دي، په دغه کې د افغانستان دولت یوې فعالې ډیپلوماسۍ نه کار واخلي، نو په آخري نوي دخو کې کېدای شي یوه اجماع د شانګهای غړو هېوادونو رامنځته شي په افغانستان کې یو نسبي سوله راشي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په بلخ کې د اختطاف شوي ماشوم عبدالروف کورنۍ وایي چې انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی که څه باندې $2 میلیونه ور نه کړي، نو له دغه ماشوم سره به تشدد نور هم زیات کړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د انسان تښتونکو لخوا د عبدالروف شکنجه خندلې او هغې د بشر ضد جنایت بللی. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوي عبدالروف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی چې د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یاد تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالروف کورنۍ ته په تازه استول شوي غږیز پیام کې ګواښ کړی که $2.2 میلیونه ور نه کړل شي، د عبدالروف شکنجه به ډېره شي. محمد نبی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوي پیام کې عبدالروف خپلې کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یې غوښتي چې برمته کوونکو ته د پیسو ورکړې په بدل کې دی د اختطافچیانو له منګولو خوشې کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالروف نه شکنجه کوي، خو که پیسې ور نه کړل شي له اختر پس په د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از سه روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم. گفتن میبینیم اینا شکنجه چی لذت میبرن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما، توکل به خدا.
عبدالروف و میاشت د مخه د 9 کلنۍ په عمر په مزار شریف ښار کې کله چې له کور څخه د ښوونځي په لور روان و، د ناپیژند وسلوالو لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوي عبدالروف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي، خو تر دې د مخه د بلخ د پولیسو قماندان سید معراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف څه باندې ډېر شمالیات بې پایلې ختم شوي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی و چې په بلخ فاریاب ولایتونو کې 10 کسان د عبدالروف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. خصوص د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې د عبدالرؤف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي ترڅو دا ماشوم د اختطافچانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی د اختطافچانو له لوري د عبدالرؤف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤف نهایت نگران است و ای را محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هرچی عاجل برای رهایی عبدالرؤف جان توجه بکنه.
د عبدالرؤف د برم تکیدو پیخه په ټولنیزو رسنیو که هم د خورا مختلف غبرګونونو سره مخ شوه. د بشر حقونو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمیر ځوانانو خواستن د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یادې پیښې په وړاندې کلک غبرګونونه وښووله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالرؤف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لویې لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
په شمال ختیځ سون کې د یو شمېر ډلو او سیاسي کړیو له لورې پر پخوانیو جهادي قمندانانو یو ځل بیا د وسلو ویشلو د بهیر راپورونو خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې:
د افغانستان په شمال ختیځ ځانګړې توګه په تخار کې خلک هغه وازوان اندېښمن کړي چې وایي دلته د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د دویم مقاومت په نوم پر یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو وسلې ویشل کېږي. یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې دا کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره هم مهاله یو شمېر ځایي قمندانانو ته د دویم مقاومت په نوم وسلې ورکړل شوي دي. د تخار یو قومي مشر عبدالقادر افغان ازادۍ راډیو ته وویل که د دې چاره مخه ونه نیول شي د نامسلو وسلوالو ډلې به پیاوړې شي.
دغه شپو ورځو نه چې دا د اربکي او محلي پولیسو خبره راپورته شوې ده خلک ځورېدلي دي او خلکو په هغه ستونزې بیا په حکومت کې نه دي حل شوي او دوی دې ته مجبوره شوي دي اړ شوي دي چې طالبانو ته مخه کړي او ورځ تر بلې طالبان دلته قوي شوي دي. دا چې نوي اصطلاحات ورته کارول کېږي چې مقاومت یې دوه موده شیان ده فقط هغه عناوین دي چې دوی ته پیسې راولي دوی ته ډوډۍ پیدا کړي دوی نتیجه به همدغه وي چې څوکوره پکې خراب شي څوکلي پکې وران شي.
د دې ولایت یو تن مدني فعال بشیر احمد بشار بیا وایي د ځینو ډلو لخوا یو شمېر ځایي قمندانانو ته په دې پلمه وسلې ورکړل شوي چې که حالات خرابیږي او طالبان راځي نو دوی به پرې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
ما فکر میکنم که اگر حکومت با استفاده از امکانات پولیس
که حکومت د ملي پولیسو ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو نه په ګټنې په سیمه کې د خلکو امنیت تامین کړي په هغه صورت کې هیڅ کله یو شمېر ډلو او کړیو ته دا پلمه نه پیدا کیږي چې په سیمو کې وسلې وویشي او د خلکو د ځورولو لامل شي او حکومتولي له ننګونو سره مخ کړي.
د سیمې خلک وایي د شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو ډلو مشري پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلي دي او خلک له دوی څخه ښې خاطرې نه لري. د کندز ولایت یو فعال ځوان صبغت الله سمیم په دې اړه وویل:
دویم مقاومت د غیر مسؤوله وسلوالي ډلو یو نوی نوم ده چې په دې وروستیو کې طالب سره د مقابلې په نوم راپورته شوي دي او زما په اند په مجموع کې دا ډله په ځای د دې چې د سیمې امنیت ټینګ کړي برعکس سیمې نه امنه کوي ځکه دا خلک دي چې مختلف جنایات یې ترسره کړي دي او خلک له دوی نه ښې خاطرې نه لري. دا ډله د سیمې د امنیت په ځای باندې به د طالب ولسي صف قوي کړي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد رسولی هم ورته خبره کوي:
دغه څوک چې دغه کار کوي دغه جوړې دغه خو باید مغز لري باید دغه کارونو ته لمنه ونوهي او دا په نفع د دولت نه ده دا په نفع د وطن نه ده په نفع د خلکو نه ده دا یو پوچه مفکوره ده او دا د دې ملت د وطن لپاره مفیده نه ده.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د یو شمېر ګوندونو له لورې د تازه ملیشو جوړولو بهیر د سیمې د نسبي ثبات پر وړاندې جدي خطر بولي.
مردم ترس ازي داره کې در آینده اگر ام خلک ویره لري که په راتلونکي کې حکومت دغه ډلې کنټرول نشي کړی او د سولې بهیر هم نتیجه ورنه کړي خای کورنۍ جګړې ته لاره هواره شي. دغه کسانو چې وسلې اخیستي د دوی دلیل دا دی چې په راتلونکي کې موږ تر پخو لاندې نشو او له خپل حق او حقوقو څخه دفاع وکړو او وای موږ له حکومت سره همکاریو. در حالی چې دغه وسلوال ډلې د قانون پلي کولو پر وړاندې جدي ننګونه بلل کیږي.
هڅې مو وکړې چې په دې اړه په کندوز او تخار ولایتونو کې د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا فرانسی ولسمشر پر آذربایجان شخ وکرد چی خپل زواکونه سمدستی دا ارمنستان لسرحدی سیمه و بسی. ایمانویل مکرون پویا بیان که آذری زواکونه دا ارمنستان دا خاوری پا اشغال تورن کردی. با همدی حال که دا ارمنستان و آذربایجان پا گرد سرحد که دا دی لانجه دا حل لپاره حسی چتک شویدی. پدیاړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او وی به هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه یې وکړه چې آذری ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووځي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنه قرباغ د بیلتون پالیسي مې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربند سره پای ته ورسېده. ښاغلی ماکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونې کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ماکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي ماکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوي بیان کې راغلی دی چې ماکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوي بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنجشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذری ځواکونه د دې هیواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 100 کیلومتره پرمختګ کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په ځواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولي چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران و. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو راهیسې نه دی په نښه شوی. دا متناقضې څرګندونې داسې مهال کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلي دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته یې دوام وکړ، د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. له دې کتنې وروسته د کومې موافقې خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمني او آذری سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې د روانې لانجې په اړه خبرې کړي او متحدو ایالتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکیچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي. تاسو له پیغامونو
رادیو آزادی کارکون که اوریدن که او در طول نړۍ مسلمانان ته د کوچنی اختر مبارکی وایم. خدای دې د خیر او د سویدی و د نیکمرغۍ اختر که د افغانستان د مشرانو څخه هیله لرم، بلکې د هیدی او شیرینی غواړو ځینې زموږ ملت شیرینی او هیدی همدغه ده د خپل مشرانو څخه چې وربند وکړي. وربند و موږ ته غټه توپه ده او هیدی ده د اختر. نو زموږ هیله او امید دا ده چې موږ دغه هیدی راکړي او وربند وکړي سراسري او دایمي تلپاته وربند وکړي. تاسې ورور محمد زاهر د هرات ولایت نه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا نقیب الله د کنړونو ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د آزادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. ټولو هیوادوال دي الله رب العزت خوښ او خوشحاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دي الله محفوظ وساتي. والسلام بای احترام.
مننه تاسو د کوچني اختر مبارکي وایم.
پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دی دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړو. چېرې مو دغه درې ورځې اوربند شپ خوشحالۍ سره تېر کړو، موږ بهت د هلمند ولس نه پیل کړي. د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپ خوشحالۍ سره تېر کړي او طالبان او حکومت باید سره کښېني تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي، لکه څرنګه چې پیل دي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
روزګانۍ ولایت په چشمه ولسوالۍ څخه یاد رسمي خبره کوم. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه د ورځنۍ اوربند د تل پاتې اوربند باندې بدل شي. السلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا سجی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې آزادي او اوریدونکو پروګرام درو پاغه پروګرام کې ساسو پښښت ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو او البته د افغانستان یو شمیر هنرمندان او سندرغاړو د اختر د ورځو د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده. په دې اړه به هم تر لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکړو. لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
افغانستان کې د درې ورځنی اوربند په دویمه ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کبله ووژل شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان وایي چې په پیښه کې تر 15 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. په ووژل شوو کې د جماعت ملا امام مفتی نومان هم شامل دی. چاودنه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یو جماعت کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په اشاره وویل یو گاونډي هیواد غواړي چې د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. حمدالله محب دغه څرګندونې پرون په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته وکړې. د افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو د اولمپیک په سژنوي مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالیسي می ناګورنو قرباخ پر سر بیا د تازه کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. د اسرائیل پوځ نن سهار د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې وار بیا پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړې دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي چې د خپل نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حمله وروسته د تیلو لیږدول بیرته پیل کړی دی.
یو شمیر نامتو هنرمندان او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند د غزیدو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ته یو پرانیستی لیک په فیسبوک خپور کړی او په کې ټینګار کړی چې اوربند دی وغځوي. تفصیل پرې راپور کړي.
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي. نوموړی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په نوم په یو پرانیستی لیک کې د دې ډلې لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کړی، ستایلی او ویلی دی چې دا چې پریکړه مو وکړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان. هغلی دریا پر فیسبوک دې خپاره شوي لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دی د میلیونونو انسانانو غوښتنو ته لبای کوي او درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل کړي. بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغو کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په وروستیو پیښو کې ژوند بایللی او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله د کوزی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ رادیو سره خبرو کې هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوی افغانانو ته د ساه اخیستو یو فرصت وباله.
خو په افغانستان کې له سیاستوالو مشرانو وغوښتل چې د خپلو خلکو لپاره دي یو دایمي اوربند او سولې ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د پلامو د جنګونو وشو که دغه اوربند وغځېږي او داسې چې تلپاتې شي او دغه ډز ډومبک بند شي او دغه خوار ولس ژوند طرف ته راشي، په دغه وطن رحم وشي، په دې وطن کې کار وشي، ونې بوټي پکې وکرلی شي او ښکلاګانې دې وطن ته راوړی شي، نو زما به هم دغه د عجزانه خواستي ټولو هغه خلکو ته چې د چا په لاس کې دي، دغه ورونه چې د چا په لاس کې دي، هغه ټولو ته به زما یو ډېر عجزانه خواستي چې دغه سلسلې دې خدای پاک ختمې کړي، ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوی کی کنه، چې په دې وطن او په دې خاوره او په دې ولس او په دې دردېدلي ولس باندې رحم وشي. زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یوه هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي، نو مونږ خو عذر کولی شو، سوال کولی شو، هیله کولی شو.
انسان لګر زم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې، انسان لګر زم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې، هغه وخت بل
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې کیچې روغ جوړه او خوشاله وسی د دې بیا هم زفر بازار خوشاله مچ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په تیرونی کې مو مشترستولې وو او د خپل سیموستون زمرا سره شریک کړی دي کور مودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي پر لا پسې به خبرو کو لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت خز موږ دی و دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عوامل باندې او د خلکو پر بیغوري باندې ژغیدل دي په ګډه به سره وره.
السلام علیکم حاجی محمد ایم د ننګرهار ولایت داچن لسوالۍ نه سلامونه ونې کې هیلې ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم زما د ضرورت مجیدي غوښتنه ده چې دغه د شړډل نه شوکانې په ټیلرو کې راځي او د شوکانې وزن زیات دی ټول پاخه سړکونه خراب کړ او سړکونو کیفیت ټول د منځه یووړ نو دولت له موږ څخه غوښتنه ده چې داچن لسوالۍ مسولین چې کوم دی او د غنی خېلو هغه د شوکانې نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډاک ټیلر په دې سړک خوشی کې ټول پوخ سړک خراب کړ باید دغه مخنیوي وشي مخنیوي ولشي دغه سړک په فراتو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ خراب
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر پر تماس کیا ما زغوارہ میں چیت نورستان کی داغ خوراکی تھوکو اغا بے اوپاڑا پر نظر شریک لما کچھ ہم متاثر معمولا فتول افغانستان کی داغ روزی رات اکثر زمن سوداګر او دکانداران چې دغه عام خلکو پر وړاندې پرځار دي چې دغه مبارکې میاشتې په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمښت نه کار واخلي ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفادې سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي او زه د نورستان والي جناب حافظ عبدالقیوم او د شاروالي رئیس جناب انجینر حدت اللہ صاحب نے ڈیر زیاد منہ کوم چھ دیو تو مرکز فارون کی تو دکانداران باندھے ہو گرز دل اوئی تھا دگا جدید سفارفتن ہو کرل چھ پائندہ کی تاسی ہر کو پروڑان دے خوراکت ہو کے تو کی تجران بے تم خرچ کوئی نو تاسی با جدی اکثر العمل سر مقام کیے جائے ہمدار اکثر دکانداران چھ دی دل تھا دگا اسپار شدہ یعنی تاریخ تیرشی معلوم ہم پخل کو باندھ خرچ سوال چھ دا ہم دخل کو سر دھوکہ دا او جفا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر سو دو کہ نو غزما امت نہ دی بنا زما دغه دکاندار صاحبان او نه داخله دا چې دی باید دغه روزی مبارکی میاشته په کتلو سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکي او نه کی او دغه مبارکی میاشت کی باید دی خپل غ خوراکي توکي په لوړ باید خلکو باندې خرچ نه کی.
ہلو السلام علیکم ازادي رو ته پیغام پر د ګل خان کوچه خبر کوم منګه دا مالونه دا غرو کې پیایي مونږ ته لغلیوانو سره لغلو سره مخ کې ګو مونږ ته به یې اشرف غنی دی یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غنی آباد هم باندې کوچانو دا کوچان نه دا افغانستان ته آباد دا غوا خې دا مونږ ته بدل کومه کې دا پسونه دا قربانۍ ته به دا خلک مالونه کومه کې او سلام
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جو شبه پروگرام ده چی ستاسو شکایتونه او ستونزی چارواکو ترسلی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید الله هم ده هلمند ولایت ازادی تدا پیغام پیردنه شروع را دازمز آواز پر ازاد پر ورسوی دبوکو چارواک پوری چه هلمند وزیاد دیه خراب رای ولسوالی مشرا دی لاری بند دی سار ټول مشرا دی په ټول اوځو باندې جنگ دی ګرانی د اور د افاتو کورنا ده د بیا فاته بکر باندې کاسه یو تور شپه د ایثار مولا خلاصي د اوس مستو کور ته خدای ولسته ته پوهه په لکاو کورنا په تی دی نه دا دی چې چې بار په فالانو باندې کاسه شان باندې ګرانی د کارې دی د شپې پر اوځو باندې کار دی کمر باندې جنگ دی چې څه خو جوړه دی جمهور دا نرمن وضعیت مخرا وړي پر ځان ځخ دی دا واز وره سوې دا سره ټول ټول چا واکو پرې ته چا پرې نرمن دی وضعیت خې ګډ وړ دی کله دغه برخه چې دغه مسلمانان په دغه ځای کې راغله چې
افغان د خوست نه ستاسو را تماس کړم. په خوست کې چې کله افغانۍ رایج شوې نو دلته کوم چیز جنس چې په 50 کلدارې او 50 افغانۍ شوه ده. نو زما د افغان چارواکو څخه هیله دا ده چې په خوست کې زیاته ګراني هم ده او هر چیز د افغانۍ جنس کلدار جنس اوس په افغانۍ باندې خرڅېږي. نو دغه حکومت هېڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولس ته، د افغانستان دردېدلي ولس ته، د افغانستان دردېدلي ولس ته هغه اولیاتو کې ارزان رونیسي چې په کور لومړیو شیانو کې کارولي په دې خیله ازادي راځي.
سلام علیکم وروره خې جوړ زازادی ارادو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. زه وروره جان یو د ډرایور یم. وروره دا د پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک وروره جان مکمل غل د وروره دا وروره دلته موټر راوباسي بلوچ لس تیرا لندیان منډان موټر وباسي هغه ماتیان ورکی ورکی چې د تیرې سر نه وخی د تلاشینه اتی بیا وروره دلته هغه ماتیان درته راوړي نور موټران